السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. وړاندې په خبرونه کې په خبرونو سربیره یعنی خبرونو ورسته اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. دا هم اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په انګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. د کابل ښار د شاه شهید د سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په اړه هم درته رپورټ لرو چې له حکومت یې د مرستو غوښتنه کړې ده. نور راپورونه هم درته خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح در اوروي.
د فراه چارواکي وایي چې نن سهار د خاک سفید ولسوالۍ معاصره پای ته ورسېدله او دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر څخه وژغورل سوه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې په برخه کې ښه پرمختګونه سوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمانو سرمنشي ویلي د اوکراین په ختیځ کې تازه سوی اوربند سیاسي خبرو ته زمینه برابرولی سي. د فرا چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه نن سهار د خاک سفید ولسوالۍ معاصره پای ته ورسوله او دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر څخه وژغورله. د فرا امنیه قمندان فضل محمد سمادیار ازادي راډیو ته ویل چې د نشټې پر مهال نږدې شل تنه وسلوال وژل سوي دي. دی وی افغان قواوې د ولسوالۍ مقر ته رسیدلې. دښمن د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته خپره سوي. جنگ روان دی. هغه ګواښنه چې ګواکې دغه ولسوالۍ به سقوط کیږي راپسې وي دي. د دښمن نونس کسان وژل سوي او څه باندې شل تنه نور ټپیان سوي دي. څه کم یوه اونۍ کېدله چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه وه. د فرا والي آصف ننګ ازادي راډیو ته ویلي چې په دې جګړه کې شاوخوا 800 وسلوالو برخه درلوده. د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې وروستۍ حملې د قربانیانو خپلوانو او د بشري حقونو مدافعانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغو کورنیو د پاتې غړو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي.
ما قرآن ما که می قتلاند حادثه اصلی شا شهید هسته. ما قرآن خسارت جانی و مالی خود هسته.
مظاهره چانو چې د شاه شهید په لار کې خیمه درولې وه او لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وه انتقاد کوه چې په شاه شهید کې پر وروستۍ پیښې میاشت واوښته خو حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي چې د قربانیانو کورنیو ته سرپناه ورکړي او له ژمنې سره سم نورې مرستې ورسره وکړي. نننۍ مظاهره په تاوتریخوالي هم واوښته او د پولیسو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی هم ټپي سوی دی. میاشت مخکې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې لویې چاودنې له کبله شاوخوا شل کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې په برخه کې ښه پرمختګونه سوي دي. داود شاه سبانن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل هڅه کوي چې افغانان له دې پروژې زیاته ګټه واخلي.
خبر خوش است کې فعلا بسیاری نکات را که هیچ وقت
دیو شه خبر داده هغه ټکی چې هیڅ وخت رو باندې خبرې نوي سوي چې د افغانانو ګټې څنګه خوندي کېدل سي ور باندې توافق وسو او پر مختګونه ډیر شدي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ول چې په څو اونیو کې به د ټاپي پروژې د کنسورشم کې د افغانستان د ونډې په اړه هم موافقه وسی. د جرمنی د پولیسو یو چارواکی نن خبرداري ورکړ. مونشن شار چې جرمنی ته د کډوالو دراتګ عمده مرکز دی نور د هغو کډوالو گنجایش نه لري چې د اوتریش له طریقه ورته را روان دي. د جرمنی پولیس وایي پرون مونشن ته ټول ټل 2200 پنه غشتون کې او کډوال رسیدلی دي. بلې خو د اوتریش د بورګلن لین ایالت د پولیسو ویان هیلمتون مربان نن رویټرز اژانس ته ویل چې له هنګری په زرګونو کسان اوتریش ته وروښتي دي.
Wir hatten den ganzen gestrigen Tag über so von 0 bis 24 Uhr.
دی ویله پرون راهیزې تر نیمه شپې پورې تقریبا وزره کډوال راغلي چې ټول د هنګری له سرحده تیر سوي او اوتریش ته داخل سوي دي. هنګری هڅه کوي له سربیا سره پر خپله پوله 4 متره دنګ دیوال ودروي. بل خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ سوی دی. د چې پرون په برلین کې د فرانسې، روسي او اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې ول چې دوی پر ځینو حساسو مسایلو سلا وکړه.
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute
د یو هیله لرم. د اوکراین په ختیځ کې مو د وضعیت په شکېدو کې خپل ونډه تر سره کړې وی. هیله من يم د ولسمشرانو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د کتنې لپاره مو چې د اکتوبر په 2مه په پام کې د زمينه برابر کړې وی. په هغه کتنې کې باید دغه پروسه پر مخ بوتلل سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان سرمنشي ویلي د اوکراین په ختیځ کې تازه سوی اوربند سیاسي خبرو ته زمینه برابره کړې او د شخړې د حل سبب بسي. لامبرتو زانیر پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویل دغه له څه باندې لس ورځو راهیسې ټینګ سوی لنډمهال اوربند په سیاسي کچه پرمختګ ته لاره هواروي. هغه دا خبرې په کیف کې وکړې.
On the ground it's very difficult to define it.
دوی ویل جنگ په دګر کې تشخیص سخت کړ دی. موږ هغه جنگلی هم وینو چې زنونه روسان راپیژنې خو د روسي له وسلول پاو سره خپل رسمي اړیکې نه تاییدوي. هلته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ست چې له بل ځای څخه ورته انتقال شوی دی. لامبورتو زیاته کړه د اوکراین جنوب ختیځ شار ماریوپول او ورتیر مسیمه شیروکین یې کتلی او وضعیت پکې آرام دی.
خبرونه مو د ازادي رادیو لاري اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګ وي پانه کې پیدا کولای شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په عبدالرشید دوستم غږ وکړ چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره ورشي.
څه مې چې مردونه ننګرهار اعلان نشم ما وکیل سم کار جنرال دوستم اسبرن باندې ننګرهار مسؤلیت خدای ادا کنه.
د پکتیکا پنګوره د سیمه کې د پاکستانی پوجانو لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان د طرف یو دروازه باندې کار روان وو. کارونه بشپړ شوی دي او څنور تاسیساتو سره څنګه هغه هم جوړ شوی دی.
د کابل شاه شهید غمجنی پیخي سلګونو قربانيان او پاتیشونو مظاهره کړي چې حکومت سره مرسته نه کوي.
ما قانون ما کې قتلونه حادثه اصلي شاه شهید است. ما قانون خسارت جانی او مالی خود است.
انتخاباتو سرون کې ډلې وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد شوی لنډمهاله طرح په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو څو میاشتو په دې خوا په ننګرهار کې له خلکو سرونه غوڅکیږي خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وویل که مرکزي حکومت اجازه ورکړي نو ښاغلی دوستم چمتو دی چې د ننګرهار په شمول نورو ولایتونو ته هم ولاړ شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صفایي په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي، د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د ننګرهار ولس له دې ستونزو وژغوري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم سفر وکړي.
شپږ میاشتې کېږي چې د ننګرهار خلک حلالېږي. زه وکیل یم. دا د جنرال دوستم دنده ده چې ننګرهار ته ولاړ شي او خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ یې د ورور په څیر تر څنګ ولاړ یو. بیا هم وایم چې دا زموږ مسؤلیت نه دی، بلکې دا د نظام مسؤلیت دی. زموږ انتقاد همدا دی چې زموږ نه ګټه واخلئ، راشئ او یا مونږ ته امکانات په لاس کې راکړئ. لږ تر لږه که نیمه امکانات په واک کې راکړل شي بیا نو داعش سکاره دی چې په ننګرهار کې ټینګي.
ښاغلی مسلم یار هغه راپورونه هم رد کړل چې د ده په حواله پکې لیکل شوي و چې د فاریاب او سرپل ولایتونو عملیات بې ګټې دي. مسلم یار وویل چې په دې اړه خبرې د یو شمېر رسنیو لخوا تحریف شوي دي. په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د دې ولایت د اچین ولسوال ویلي چې داعش ډلې د اچین ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرخې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه لري چې شاوخوا 128 تنه پکې بندیان دي. څه موده مخکې د ختیځو ولایتونو مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایتونو غړي له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته کار وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویل که حکومت په ننګرهار کې د داعش په وړاندې اقدام ونه کړي خپل دای به خلک سره راټول او د داعش په وړاندې به ودرېږي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبد رشید دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي رادیو ته وویل ښاغلی دوستم چمتو دی چې هر هغه ولایت ته ولاړ شي چې ورته اړتیا وي.
جنرال صاحب دوستم به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حکومت و
جنرال صاحب دوستم د ملي وحدت حکومت د یو اساسي ستن په صفت نه یوازې ننګرهار بلکې په هر ځای کې چې اړتیا احساس شي پرته له شکه به د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي. خدا د ارګ او امنیتي شورا پرېکړو پورې مربوط دی چې دا ډول موارد وسي.
که څه هم دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې د عملیاتو خبره کړې وه، خو د ننګرهار خلک وایي چې د عملیاتو نتیجه نه دا ورکړي. دا مهال ویل کیږي چې د تیرا لارې د ننګرهار بیلابیلو برخو ته په پراخه کچه داعش ته اکمالات را روان دي او دا وسلې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کیږي. خو د چارو څېړونکي وایي کچېرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو د خبرونو د اوریدو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانې ته ورشي. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په انګوراډي سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خوره کې جوړ شوي له څو میاشتو راهیسې کار روان و او یو ځل یې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري، په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اسدالله الدین راپور ته.
که څه هم د پکتیکا په انګور اډی سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ، خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډی کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمیر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له ورایخ کاری. ښاغلی ببری د یک شمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی، خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتګ هم نه پرې کوي.
د پاکستان له طرفه یو دروازه باندې کار روان و، نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس رپسان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت د مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي، خو نو مرکزي دولت یعنې تر اوسه پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نه به چاته اجازه ورکړو چې خلک یې نه ځي او ځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیاروي.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خلشه او خوت لوختو کلونو راهیسه په هیواد کې د جنگونو او د حکومت د بیغوري لعمل پاکستانی پوجان مخته فکر راغلی دي. د انګور اډې د تاسیساتو او د غرض د ډیورن کرخه په اوګدو کې د خندق کیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د سیړنو لپاره سیمه ته پلاوي ولېګه، خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم خودلی چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرخندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر راوخلو، خو د جمهوری ریاست وایاندو ویل چې په دې اړه باید د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبرې وکړي، خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي او د سیاسي چارو کتونکو نادر خان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوز د خوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرخه پر رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامو باندې وسیمه ده، په هغه کې هم اوس موږ پوسټ شروع کړی دي، مګر هلته هم کار کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خوا اساسي هدف هم دغه د ډیورن کرخه پر رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځه د باور فضا بیرته پیاوړې کړي. د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه په 1269 منځنۍ څپه لټول افغانستان اوري. د کابل ښار د شاه شهید په سلګونو اوسیدونکو د مظاهری په کولو سره له حکومت وغوښتل چې مرستي ورسره وکړي. دوی ویل حکومت ورسره د شاه شهید له پیښې وروسته د مرستې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. په عین وخت کې د حکومتي چارواکي ویل له دې مصیبت ځپلو سره یوه اندازه مرسته شوې او په راتلونکي کې به د مرستې دوام وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورټ کې.
دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار د شاه شهید زیانمن شوي خلک د مظاهرې په کولو سره پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی پر وړاندې بې پروايي کوي. د مظاهره کوونکو شمیر چې سلګونو ته رسېده ویلې چې حکومت ورسره د شاه شهید د پیښې وروسته د نړېدلو کورونو د بیا رغولو او داسې نورو ضروري وسایلو د مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس لیدل کېږي چې حکومت دغه ژمنې هېرې کړې دي. د زیانمنو شوو له ډلې بی بی عایشې آزادي راډیو ته وویل
خانه تکه تکه او پارچه پارچه است، هغه نمیتونه.
زمون کورنه ټوټه ټوټه او پارچه پارچه شوي دي. که حکومت یې د رغولو توان نه لري له خصوصي سکټوره دې مرسته وغواړي. ژمی را نږدې دی او ټول لوازم مو غلا شوي دي، هیڅ هم نه لرو.
مظاهره کوونکو خیمې ودرولې او غوښتلې چې د شاه شهید سړک وتړي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نیوله. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي هلک مور چې د شاه شهید په پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو، پر خپلو وژل شوو او ټپي زوی یې داسې نارې وهلې:
بچای شهید شد و خدا، الان دادا بچای شهیدم بمرم.
دې وضعیت مظاهره کوونکي نور هم وپارول او د شاه شهید سړک یې بند کړ. بل مظاهره کوونکي چې ویل کېږي په تېره پیښه کې د ده دوه زامن هم وژل شوي، آزادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
گفته بود دولت که تیتا همکاری میکنه، خانه براتان میگیره، کرایش میته یا جای جور.
دولت مشتر اجمن کری و چی کرونا در جورا و دکور کرایه در کو و او دست نور. خوب اس لیدل که جی چی جمنی هیره کردی. زمش دو کانونا او کرونا ویجار شول، خوچار اثر مرستی و نکره، کمو پشتن و نشی لدی زایا نخوریگو.
پشا شهید سیما که لچاودن کابو یو میشت دیریگی. په دې پیښه کې د شاوخوا شلو کسانو د وژنې او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د حزب همبستګي ملي او د مدني ټولنې غړي چې په دې مظاهره کې شامل وو، پر حکومت یې تاکید وکړ چې له زیانمنو شوو سره د مرستې وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې حکومت د شاه شهید د پیښې د زیانمنو شوو کورنیو د وضعیت د څېړلو او دوی سره د مرستو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې قضیه څېړل شوې او له زیانمنو شوو سره به مرستې وشي.
تا حالا ما کمک هایی که بیشتر مواد خوراکی، مواد غذایی اینا بوده داشتیم انگاه زنا.
در روز مولدی کورانه سره د خوراکی مواد مرسته کرده ده. ده کورون و رغولی هم په پلان که شامل دی. خدا کار بلش سو وقت و غواری.
کارپوهان وای که حکومت لدی خلکو او دیتا لور تا نور و مصیبت زپلو سره مرسته و نکده، خلق با پر بیباور شی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد شوې لنډمهاله طرحه په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا طرحه بشپړه نه ده او ځینې نیمګړتیاوې لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپل وړاندیز حکومت ته وسپاره. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی د روان کال د قوس میاشتې تر پایه د اصلاحاتو په طرحه کې هغه موارد له سره څېړي چې ارزونې ته اړتیا ولري. قسیم ټولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شفافیت د کمیټې جوړېدل، د انتخاباتي حوزو ویشل، د غوروي کمیټې، د مرکزي ولایتي دفترونو ترمنځ اړیکې، د دارالانشا اړوند مسایل او د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ اړیکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون هغه وړاندې شوی موارد دي چې د فیفا په باور بیا کتنې ته ضرورت لري. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ خبري اعلان وویل دا پیشنهاد شوی طرحه تر یو بریده د انتخاباتو د شفافیت لپاره مرسته کوي. خو د په باور په مجموع کې یو لړ نیمګړتیاوي هم پکې شته.
توجه کې به مو بررسی کړم ای بسات پیشنهاد
شغل رشید دوی تر کومه چې موږ څېړلې دا طرحه بشپړه نه ده. ځینې موارد ته چې باید ور باندې غور وسی او د انتخاباتي اصلاحاتو یو برخه ووسی، ځکه لا هم ځینې جدي مسایل چې باید ور باندې کار سوی وای یا څېړل سوی وای نه لیدل کېږي. شغل رشید د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې دا تر هغه په دقت سره وڅېړي. خو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مسئلې په باور په دغه طرحه کې یو لړ مثبت موارد هم شته. دغه موارد د رای ورکوونکو د لست جوړېدل، په انتخاباتي څوکیو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، د رای ورکولو د سیستم بدلون، شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزمونه او ځینې نور مسایل دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپل طرحه حکومت ته وړاندې کړه. افغان حکومت له لسو پیشنهادونو څخه وایه تایید کړه او وروسته بیا ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته دنده وسپارله، څو د پات درو پیشنهادونو حقوقي، تخنیکي او عملي اړخونه لا ډیر مطالعه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د فیفا د غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په پام کې لري څو د روان کال د قوس میاشتې تر پایه پر یو لړ پیشنهادي مواردو له سره کتنه وکړي.
بحث درست
است
که ما
مسئله
هست که
دا سمده چی موش در روان کل در قوس میشتی در پایه پر زین و موارد و لسره کتنکو. خو پا دغه طرحه که اتیا فیصد پیشنهادونه در انتخاباتی بنسټونو مربوط و لده وراندی در انتخاباتی اصلاحاتو کمیسیون ویلی و چی دغه کمیسیون وراندی سوی طرحه لخلکو مدنی طولونو او در انتخاباتی چرو لکرپوهانو سره پا مشوره جوړه سوی ده. خود انتخاباتو سرون که بنسټونو وای دا طرحه حکومت ته تر سپارل مخ کی لدوی سره نو شریکه سوی. دوی ټینګار کوي چې شاید کمیسیون د سیاسي ملحوظ ذات لمخه لکه څنګه چې لازمه ده په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات رانولي.
ازادي رادیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په دندې پټانو لسوالۍ کې پاکستانی ملیشه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنګیږي. دا څرګندونی په داسې حال کې کیږي چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولسوالۍ سرحدي پوستو ته نږدې جګړه روانه ده. په ډېره تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې
له تیرو اوو ورځو راهیسې د پکتیا د ډنډی پټان ولسوالۍ پر سرحدي پوستو جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې له 500 زیات وسلوال او له زرو زیات د پاکستان ملیشه ځواکونه شامل دي. په ګردیز کې د سویل ختی ځون لپاره د 402 سرحدي ځون قومندان مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې دوی وسلوال ته زیاته مرګ جوړ لاړولې ده. نوموړی وایي چې پښته امکاناتو جګړې ته دوام ورکوي او په خبره وسلوال او پاکستانی ملیشه ځواکونه غواړي چې د دوی پوستو ته ځانونه ورسوي.
جنگ تر اوسه پر پامغه پوستو باندې روان ده. دوی ډیر زیات کوشش کوي غواړي چې په هر شکل وي دغه پوسته باید لاسته راوړي او موږ خپل زور وو چې دا پوسته ته دوی باید ورنشي، موږ خپل پوسته ته ځان ورسو. اته زه دا سید نشم چې دوه منده مستقیم پاکستان حمله ده، ولې موږ د هغه اطلاع چې موږ ته رسیږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوز دوی پرسنل زیات ده.
د زیاتوي چې په روانه جګړه کې د دوی د معلوماتو پر اساس پاکستانی ځواکونه مستقیما وسلوال سره په لیکو کې د افغان ځواکونو پر خلاف جنگیږي او دوی ته د رسیدلو معلوماتو پر بنیاد چې وسلوال د حواله لارې اکمالیږي.
خو بدبختانه وایم چې بیا هم ډېر په قوت سره دوی پرسنل نورم ورته لګي، فوجیان راځي، ملیشیا راځي، دوی مقامات کې او ساقلات سلاح استعمالوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورسدل چې دوی د مټا څنګه په منطقه کې هلیکوپترونه کینستل هلته دوی ته اکمالات وکړل او هغه په اساس اطلاعاتو د کشفې چې موږ ته رسیږي. نو موږ فعلاً د پاره چې کوم تر نن سهار پورې چې تاسو سره تشریف راوړل ده دیواله ورځنه شروع تر نن ورځ پورې دوی تقریبا 20 کسان لمنځه تلل دي او ډېر شنه زیات زخمیان شوي دي. او چې اته ماته داسې اطلاع ورس په ساده کې وشفخانه ده شل مړي خدوی الته انتقال کړی دي.
خپلواک دا هم ویل چې د جګړې لپاره تر دې مهاله د ډنډي پټان په سیمه کې درنې وسلې استعمالېږي. دا جګړه د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شوه او تر اوسه دوام لري او د چارواکو په خبره چې له مرکزی حکومت څخه د هوایی مرستې غوښتنه کړي خو تر دې مهاله کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تېر ورځ نامعلومو وسلوالو د کابل له ښارې یو سوداګر وتښتو. امنیتي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د سوداګرو امنیت به نیسي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که سهم حکومت بیا بیا ویلی چې د سوداګرو او پانګوالو د سر و مال ساتنه د دوی په لومړیتوبونو کې ده او اسانتیاوې به ورته برابرې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دوی ته ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت د سوداګرو امنیت ته تدابیر ونه نیسي سر له ننه به خپل فعالیتونه بند کړي. ښاغلی الکوزی دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو میاشتو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر سوداګر د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي.
ما به حیث اتباعی افغانستان مربوط به سکتور خصوصی متضرر هستیم.
موږ د افغانستان د اتباعو په حیث او خصوصي سکتور پورې مربوط له زیان سره مخ یو. مهمه او د خواشنۍ خبر دا ده چې د هغو کسان لخوا تښتول کیږو او وژل کیږو چې په نظام کې شامل دي. که امنیتي ځواکونه تښتول سوی سوداګر پیدا نه کړي، موږ به یوه بوجۍ اوړه هم کابل ته رانه وړو.
د سوداګرو د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه د کابل ښار د بګرامیو له یو مارکیټ څخه د وحدت الله په نامه یو سوداګر نامعلومو کسانو تښتولی دی. سوداګرو دا هم وویل چې تښتونکو په دې پیښه کې له امنیتي یونیفورم، وسلو او د امنیتي ارګانونو له موټر څخه کار اخیستی دی. د تښتول شوي سوداګر پلار محمد آصف وویل دردونکې دا ده چې زوی په رڼا ورځ د پولیسو مرکزونو ته نږدې له یوې خوندي سیمې څخه په زوره تښتول کیږي.
په زور او ظلم باندې د ما زوی له هغه ځای نه جګ کړی ده، نو دا اوس معلومه نه ده چې چیرته وړی ده. دې وطن ته دې خلکو ته مونږ خدمت کړی ده، که دا دولت مونږ ته دې خدمت په بدل کې دغه رقم جزاګانې راکوي هغه به بېله خبره وي، خو بیا هم زه د دولت د ټولو ارګانونو نه، د محترم رئیس صاحب جمهور، د معاونینو نه، د اجرایه شورا ریاست نه دا غوښتنه کوو چې په اولین قدم کې د ما دغه زوی چې په امنیت کې، دولت کې، هر چیز ته دوی نه زه غواړم دوی
پلاس راکیو راوڑی بیراتا. سوداګر ویل په سختو شرایطو کې له فعالیت لاس نه دی اخیسته او پانګې بهر ته نه دی ایستلی، خو امنیتي ارګانونه یې پر وړاندې بې پروايي کوي. د خوراکي موادو د واردونکو د ټولنې مشر همایون خبرداري ورکړ چې که په 48 ساعتونو کې تښتول شوی سوداګر ونه موندل شي، په کابل او نورو ښارونو کې به د خوراکي موادو دوکانونه وتړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمنی د مونشن پولیس وایي پرون زخت زیات کډوال د ښار ته ورغلی او د نویو لپاره کافی امکانات نور نه لري. جرمنی ته چې په دې وروستیو کې یو زیات شمیر کډوال او پناهغښتونکي ورغلي، دا هیواد دې ته اړ کړی چې د اروپایي اتحادیې پر نورو غړیو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې زیات کډوال ومني. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
مونشن چې جرمنی ته د کډوالو د ورتګ یو مهم مرکز ګڼل کیږي، د دې ښار چارواکي خبرداری ورکوي چې نور د کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. په تیرو 43 ساعتونو کې شاوخوا 10,000 کډوال د ښار ته رسیدلي دي. اکثره هغو کډوالو چې ځانونه یې جرمني ته رسولي، د یونان، مقدونیا، سربیا، هنګري او اتریش پر لاروی مزل کړی دی. د مونشن د پولیسو ویان ورنر کراوس نن په مونشن کې رویټرز خبري اژانس د اتریش له لارې له هنګري څخه جرمني ته د ورغرو کډوالو د شمیر په اړه وویل.
Wir hatten gestern über den ganzen Tag von 0 bis 24 Uhr.
پرون ټول ورځ له نیمې شپې تر بیګا نیمې شپې پورې شاوخوا 2200 کډوال دلته د اورګاډي مرکزی سټیشن ته راغلي دي. دغه شمېر ته په پام سره د واضح خبره ده چې موږ د خپل ظرفیتونو نهایي حد ته رسیدلی یو. دا واقعا مشکله ده چې ټول دغه کډوالو ته سرپناه او هم د لیږدولو امکانات برابر کړو. هغه وویل چې دغه کډوال به په دریو ځانګړو اورګاډو کې جرمني نورو سیمو ته ولیږدول شي. د بلې خوا د جرمني د فدرالي پولیسو ویان سیمون هیګوالد نن د مونشن د اورګاډي مرکزی سټیشن ته د شاوخوا 200 نور کډوالو د رسیدو خبر ورکړ. د جرمني د ترانسپورت وزیر الکساندر دوبرنت وویل د کډوالو د دغه لړۍ د درولو لپاره اوس اغیزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني د تاګس شپیګل او رسپانې د اکشن بی پوره د جرمني د کورنۍ او چارو د وزیر توماس د مایزیر له قوله خبر ورکړ چې وای هغه کډوال چې جرمني ته ورغلي باید د اروپایي اتحادیې پر نور غړو وویشل شي. هغه ویل کډوال باید د اوسېدو لپاره آزادانه انتخاب ونه لري. د جرمني د مونشن چارواکي په دې هم غور کوي چې د اولمپیا سټډیوم چې په 1922 کال د اولمپیک لوبې پکې ترسره شوې د کډوالو لپاره د موقتي استوګنې لپاره پرانیزي. په عین حال کې هنګري ته بیا بې ساري شمېر کډوالو رسیدلی دي. د هېواد چارواکو وویل چې د شنبې په ورځ ټول 3,330 کډوال له سربیا سره په پوله اور اوښتي دي. د کډوالو په وړاندې د سختو اقداماتو په ترڅ کې هنګري تقریبا د هغه څلور متره لوړې امنیتي موانع کار بشپړ کړی چې له سربیا سره په 115 کیلومتره اوږده پوله ایجاد کړی دی. دغه راز د هیواد د سیشن بیل ورځې وروسته هغه نوی قانون تطبیقوي چې له مخې به پر پوله غیر قانوني اوښتنې جنایي پیښې بولي او هم د هغو کسانو په اړه چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده د پریکړو بهیر ګړندی کوي. د هنګري له څلور زرو زیات پولیس او سرتیري به د پولې په ټینګښت کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې بیا خبرداری ورکړه چې له پولو د غیر قانوني کډوالو اوښتل که له جنایي پلوه څېړل کېږي هغه به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له کنوانسیون څخه سرغړونه وي. دغه راز ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران په اړه بېلنۍ غونډه وکړي.